دغه کې زده کې بسم الله جار شی جوړولې سمشت تنخار کی زاره په کوونو خرچه خو نه پشپار زر کور کله چلیږي کیریاو څو کښنان مجه بیا موږ دغه پلان دي چې موږ دغه خپل کارونه پر مخ یا خپل کارونه کوو الله ته خپل په کور کې بیا کوو کارونه خو بار ډیر څوک راته راوړي چې موږ خپل کار زده خپل کارونه کوو
د کنداري خزانه په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو په دې مرکز کې د حرفوي کورسونه د تیرو میاشتو راهیسې فعالیت لري چې کندو بے بزاعت او بے ځایسو میرمنو ته د خیاطۍ خامکدوزي یا ورشګري زده کړې ورکوي.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. احمد شبر د سادلان خبرونه اوروي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې نن په ترڅلوېشتو د ډیرو لویو بندونو تړونونه لاسلیک شي او کار به پیل شي. دا بندونه به په یو ویشت ولایتونو کې جوړ شي او 520 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي. د اوبو د تنظیم ملي اداره څرګندوي چې دا بندونه به تر 50 میگاواټه زیاته برېښنا تولید کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اطفایې د آمریت لپاره ودانۍ جوړې شي. د پکتیا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر د دې ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودو د مراسمو پر مهال وویل چې 3 میلیونه افغانۍ لګښت به پر دې ودانۍ راشي او د یو کال په موده کې به ودانه شي. د میدان وردګ امنیه قمندانۍ وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یو مدرسه کې د توغندي چاودنې 5 طالبان وژلي او 5 نورې سخت ټپیان کړي دي. ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د یو ځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبري پیل شي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحده ایالاتونو په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه واخلي او د دې خبرو مشي اروپایي ټولنه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښنونکی بللی دی. نن هند وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2001 ته رسیدلی دی. د جاسوسۍ لپاره د امریکا یو سپوش پکې د کالیفورنیا له هوایی اډې د فضا په لور توغول شو. د NROL 2 سپوش پکې د سوالو بهیر پروند د انټرنیټ له لارې خبر شو چې څو دقیقې دوام وکړ.
زموږ اخله آزادۍ راټیو اوري
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې انځات پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منئ هله د چروغ او جوړ بوئ. یو زل بیا د ازادي رادیو د 25 دقیقې او نیز باس وخت را رسیدلې. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور و منیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګېدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته او د 1901 یم لمریز کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله لواکه د ګوخه کولو له ورځې سره برابر ده. که څه هم په غوی یا سور میاش کې دا دوه پر لپسې ورځې د زینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمون لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډېری خلک خای ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره دې دوه ورځو له افغانانو ډېرې قربانۍ اخیستي او د رواني جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واکته رسیدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي رادیو په 25 دقیقې باس پرونه کې ل خپل ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغلی لالګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو خره خلاص پښتون سیب، لکه څنګه چې په مقدمه کې هم ویل شل دغه دوه ورځې په پرلپسې ډول د غوی وما وتمه که څه هم د یو شمیر کسانو لخوا، د یو شمیر ګوندونو لخوا، د یو شمیر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تیره کې نمانځل شوي دي، خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دی او دوی فکر کوي چې د روانه جګړې یو لوی لامل همدات به ورسې دي او دغه شان دغه دوه ورځو لا افغانانو ډیر قرباني اخیستي. تاسو په څه نظر یې؟
په دې کې چک نسته چې ومه د سور د افغانستان د بدبختی، د ازار، د دربدری او ترنن وځي تلويش کال کې څول د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره د افغانستان د بدبختی اصلي عامل و ما د ثور و ذکر جوړ نظام سکوت ما بین تراغي او خارجي قواو د اتحاد جمهور شوروي ترنوان لاندې افغانستان تراله او افغانستان په ډیر اوږده تلویش کلن جنگ وسه مر شهیدان ویلې سو اختاقي او هغه کارونه چې پر و ما د ثور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت و درې دي د جهاد ترنوان لاندې وګوي د خپل ټول قربانی په نتیجه کې و ما د ثور بل اخره پاتمه د ثور وړوله چې هغه پکت کې د ومی د ثور په عکس العمل کې وجود راغله. نو زه دا په جرأت سره وایلی سم چې اتمه د ثور په حقیقت کې د ومی د ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمې د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابین ته شولې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي، لیکن خپله اول لس کاله چې د ومی د ثور څخه د پنځوسم کال شروع کېږي بیا تر دنیا یوم کال پورې هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوء استفاده وکړه، کابل خراب شو، جهاد جنګي شروع شولې، بدبختي په وجود راغلې، فکر کوم اصلا څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مابعد مقصر بولو. موږ هېڅکله دا نه سو ویلی
د جهاد مابعد خلک څوک
جهاد مابعد باندې ویلی چې په جهاد مابعد کې د خارجي ملکو مداخلې په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غوي غوبل له مابین ته سو چې هر چا کوشش کاوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنی مداخلې خو به اصلي لاملین څوک ول؟
لا مليني و تاسو په دې پیژې چې په عام لوکشي زموږ هم سايګان مستقیما داخل و. حتی تاسو ټول ملت شاهد یا کسان چې د سرویش کالو زیات دي چې په داخل د کابل کې هر منطقه د یو مملکت او د یو حزب چې دا هغه حامیان و د هغو تر د پمنډې لاندې کابل خراب کی او متوقع افغانستان یې ټول په دربدري سره مخامخ کی. لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کې نوڅه تک دی کولای د جهاد ما بعد یې د اتمی د سو ما بعد د دنیوي کال دی د مسائل
نو د پښتون څه وبخې دی جهاد ما بعد انتقال چاته بل اخر خو ماغه مجاهدین به هم پواک ول
دي شک چې مجاهدین ته خو ما مخکې وله چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې هغه د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جمهور شوروي څخه آزاد کی. لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدین رهبران تر خپل تاثیرات لاندې راوستل او د خپل ګټ لپاره وجنګور په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سر او مملکت اوږدي غمیز سره مخارف شو. دروسه پوری می دامه لري، یعنی د اوس حالاتم ناشیر و می د ثور څخه او د اتمې د ثور څخه.
مننه قاضي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغه دوه ورځو نه دا واقعا هم داسې ده؟
بله، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړو. دواړو پښتون صاحب سلام تقدیموم. ووم د ثور کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسید. په څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو. په پنځم د ثور باندې د هغه شادای صالحین چې دفن وشو او خلق دیموکراتیک ګوند د دواړو پلویانې ببرک او سرکې دواړو پکې اشتراک وکړو. توند خبر یو کړی داوود خان په خلاف مشپاګم د ثور باندې داوود خان دا وی دی نیولو اقدام وکړ. خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامی برخې مسؤول و خپل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داوود خان په خلاف باندې نظامی قوتونه او حرکت باندې راغله او حتی تیارو په ریبان بمبارو کلا هغه د خپل اتلس نفره فامیل سره په هر کې په شهادت ورسید. نو د هغې مسله اووم د ثور دغسې په وینو ککړه یوه ورځ وه او بل د خرق دیموکراتیک ګوند شاته د شوروي اتحاد لاس و شوروي اتحاد په قوت باندې دوی د جنون په حالت کې دلته حرکات کول. بل د تاریخ د کامیابۍ سره چې دا هلته دوی رئیس جمهور اعلان کړ د افغانستان تاریخي بیرغ هغه لري که او سور بیرغ یې هلته ځوړند کړ او د خلک کړي به پکې لیکلي وه. او فرمانونه صادر کړ چې څوک د شپږ جریبانه اضافه ځمکه لري هغه ته تقسیم شي.
قضیه په بخښه دغه ته پوښتنه کوم به تذکرې خبرته ده مور کې دغه فرمانونه په اړه تاسو ویل د دوی د ځینو کړنلارو په اړه باندې دوی شوار هم درلود کور کالی ډوډۍ فکر کوي دغه شوار څومره معقول و؟
دغه شوار خو دوی هیڅونه شو کولای په دې کار کې. دوی خو نه چاته کور برابر کړی شو، نه دا فرصت برابر کړی شو، او نه چاته کاری برابر کړی شو، نه چاته ډوډۍ برابر کړی شو. د ټول نه فقیره دوره د خراب دیموکراتیک د غیر قانوني ولس مشتنی یا شل مشتنی حکومت دوره وه چې ولس مشتی ترکیه په قدرت کې پاتې شو، او بیا درې مشتی حفیظ الله امین په مرموز شکل باندې کار کې ترکیه مړ کړ، او هغه قدرت لاس کې
و. یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنیو دوام د خلق دیموکراتیک ګوند دغه نه بولای ځکه د خلقو پرچم خو اتحاد کړي او یو ګوند جوړ کړي او د خلق دیموکراتیک ګوند
په اړه چې خلق دیموکراتیک ګوند اتفاقا قدرت ته ورسېدل، او بیا د دې په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک یو لیدلو خارج کې سفیر ک او فیض الله امین په تاریخ باندې یو مرموز بینه کو دا تاسو کوله هغه د څه شکل مرکز نه مړ معلوم شو، نه دفن معلوم شو، نه مراسم معلوم شو، او د خپل قدرت اعلان کړ. دا به خپل کار په تفصیل تجربه کې د رحمان کې سره رسولو یا بشپړم د جدي د 1950 کال کې چې اتحاد شوروي یرغل وکړ په افغانستان باندې، یو لک 5000 مکانی او هوایی قوتونه داخل شد، او دلته حفیظ الله امین په تغییر تعبیر کې مړ که او ببره که د تاجکستان نه راوست دلته قدرت ته ورسولو. نو دا ټول هغه جریانات چې د خرد دیموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته، او شوروي اتحاد ونواخد داخلې په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د زندګۍ لري او هغه لباس لري او هغه ږیره او پګړۍ لري دا ورته مطلوب نه و، بلکې د دې په وژلو او په شړلو یې شروع وکړله. نو زموږ جهاد خو به د خرد دیموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و، او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بیا دی هغه چا پېژندي چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي یا په کابل کې کوم خاص پوسټ ولري وظیفه یې درلودله. عام ولسونه په دې نه پوهېده چې خرد دیموکراتیک ګوند چې شوی دی هلته میډیا نه وه، هلته تلویزیون نه و، هلته راځون بلوي پراخه دا چا په اختیار کې نه وه، هلته دورې خلکو خپرولې هم نه اورېدلې، ازادي هم نه وه، نور سیستم هم نه و. خلک دا خبر و چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله، نو هغوی بیا 9 کاله او 50 ورځې دلته پاتې شول، او په 9 کاله او 50 ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ، او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو. اوس اصلي مدعي منځته راغی، جنس روس دی، عقیدهی کمونیزم دی، سیاست تجاوز دی. اوس که موږ جهاد کوو نو زموږ مهاجر به قسمت پیدا کړي، ملل متحد به ورته راشن ورکړي، مکتب به ورکړي.
قاضی صاحب جهاد وشو مثلا مجاهدین بری ته ورسید راغلل، اوس که د اتم د سور پاړه راته وای چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورځ ده؟
د سور خو د مجاهدینو کې په ډیر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خرب دیموکراتیک ګوند پر اتاق سره هم هغه وختو کې سر خدو او جمعیت او باومن مشترکن جهاد اعلان کړ. وروسته د وخت په تیریدو سره را ګوندونه وو ته ورسېدل، او د وو ګوندونو په منځ کې داسې افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت په یووالي تمثیل وکړي، او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي، او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي، نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم د صبر په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونه شو کولای چې خپل اتحاد تمثیل کړي. د څل دومره فیصله وکولای شو چې دومره ستر لپاره مجددي شي، او د څلورمه ستر لپاره استاد رباني، او بیا هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي. نو مجددي شي زده تراغه نو په دې ته خو هغه قوت احمد شاه مسعود داخل شوی، نو سلا قدرت دا وی سره او استاد رباني چې دار جنګ ورونه مو مجددي شي زونه شو کولای، هغه دومره ستر ډیر په ناخوالی سره تیر شوی. بیا چې استاد رباني ارته ورسید، دغه سره باندې په خلاف باندې د جمعیتو حزب د قدرت ته بیرون پاتې شو او وی خپل زمي حرکت شروع کړل، عملیات یې وکړل او د کابل په ښار باندې راکټونه وشتل. نو په دې کې د حزب د جمعیت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک.
یعنی پړ دي مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
دې چې د خپل لري دې کې د خپل لري چې دې درست تصمیم ونشنه ولې او دې په داسې شکل باندې د اخر شول چې یو اړخ باندې د شوروي اتحاد قوت باندې ارته د اخر شو او نور اړخونه بیرون پاتې شول. هغه په سلامال د دې په مقابل کې خودلو او دې عکسالمان نه یره مرجوبله راغله کوم دي مرجوبله چې په ووند سفر کې کابل کې نه راغله دا پاتم د سفر کې راغله.
مننه کوم قاضي صاحب. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر خاغله لالګل لال، تاثیر د دوه ورځو په اړه باندې تاسو نظر هم اخلو د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې دغه دوه ورځو لري
کومنګ لګ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبري وکړو. دا درسته ده چې دا وم او تم د ساور دواړه ورځې افغانان ترې کومه ښه خاطره نه لري. دا دواړه ورځې زمنګ د فار زمنګ ورځې نه وي، بلکې دا دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي او د دې لپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدل. دا که په هر ارخ کې وو او دا که په او بد باندې ته په هیتو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د تغدوار ورځ د لپاره په کوم ډول باندې کار اخستل شوې ده دا اوس افغانانو درکړه ده او شاید کچا نوی درکړي ز فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده. په دې معنی باندې چې کومنګ وګورو خلکان یا پرچمان چې په ووم د ساور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل، قاضي صاحب ته اشاره وکړه او دوی د چا د خانه مرسته حاصله وا او بیا څو شول او افغانان د کوم غوښنو د کوم غمیزو د کوم بدبختۍ سره مخ شول. دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دې ټولو بدبختیو عاملین په خپل باندې افغانان وو چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول او بل اخره د هغه ناورینونو چې زمنګ په مخ کې د ژوندۍ تاریخ تیر شوی دی موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو. نو هغه د ولسو د هیڅ نه پټ نه دی. بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین وز په خوښنۍ سره چې د افغانانو د پاکو احساساتونه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده، همدغه سي چې افغانانو په خنیت باندې د دغه د ساور د زواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله، کومه سرخندنې وکړلې، هغه باندې هم تجارت وشولو، نه یوازې تجارت وشولو بلکې د ووم د ساور د ووم د ساور د خلکو نه هیر کړ، یعنی دغه نه بدبختۍ دغه رهبرانو چې کاځي سم په هغه وخت کې دغه اخ برخه وا خو کاځي سم عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود، ډیر جهادي رهبرانو سهم نه درلود. ولې ځنه تاسو چې هغه په افغانستان کې د سکرین تر سره کړل چې افغانستاني نظام ړنګ شول، ټول خلک مهاجر شول، تر پدر شول، پاکستان گاونډي هیوادونو ته، ایران پاکستان ته، الته چې افغانان سره څو شول په پلو باندې د افغانان سره څو شول، دا د هیڅ نه پټ نه دی. دا کومنګ وایي چې مجاهدین د اسلام د لپاره او د اسلامي روحیه جهاد کړي دي، نو دا شیان چې په افغانستان کې ورسته په اتم د ثور پیښ شو دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اصلا اس اړیکه نه درلودله کوم کړنی چې د خلکو تر سره کړلې.
لال سیب کپټول کې دي تراشو پختون سیب موبایل قاضي سیب موبایل تاسو موبایل یعنی چې هم هغه کسان چې د خسور کودتای وکړو هم هغه کسان چې د مجاهدینو ځینی ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته رسیدل او به د جګړو لامل شول یعنی دوی پړ دی د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو چې کوم قرباني ورکړي د دوی د کورنۍ لاس د دوی غریوانون ته وروګو دي وسته د انتقالي عدالت موضوع چې د پوار ور د بشر د حقوقو مدافعین کوي دا تر کومه پرې په اوس مهال کې د پلیکول ور دغه
خوشنۍ سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوی و او د انتقالي عدالت پروسه که پلی شوی و دغه نن کومه به بندوباری چې منګه وینو او یو ځل بیا منګه د بحران طرف ته لاړلو منګ به نن د دې شاهدان نو په خوشنۍ سره په همغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزی صاحب مشرقه والا هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې دخیل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې وا د دغه د خوانه د هم د کورنۍ او هم د بهرنۍ مصلحتونو ښکار شوله دغه پروسه په افغانستان کې پلی نشوله کچیرته په هغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوی و هر چا به د خپل کړنو ځواب ویلی و د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنی کړی دي هغه دی په اعدام شي او یا د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي او یا د نور د هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوې وي کوم د بشري حقونو سرغړونې رامنځته شوې وي کوم جنګي جنایت رامنځته شوې وي هر څوک باید د هغې ځواب ووایي او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنۍ په لاس کې ده چې دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص دوی نه اخستل غواړي خو په خوښنۍ سره دغه پروسه مخکې چې اشاره وکړه دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بل اخر همغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغه پر زیات دي چې هغه د دغه خپل کړنو ځواب ویلی و هغه برعکس امتیازات واخستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوي شول چې هرگز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د لیکیدلو اصلا تصور نشو کېدلی نو نن ګورو چې همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا من افغانان بیګناه افغانان د داسې حالاتو سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته خدای مکه منګه بیرته روان یو په د پنځلسمې دورې چې پوک فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغې دورې د ولسي جرګې غړی و که به نه و هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاسو د بخنی په نوم باندې چې هغه پر زیات دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پورې شوی په هغه باندې مرچک او مالګه نور هم ودړول شو او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب هغه دغه قانون توشیح نکړ امضا یې نکړ خو ولسی جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه ونیوله په هماغه وخت کې موږ د دغه قانون د ملغه دپاره او د دغه قانون دپاره چې د قربانیانو دپاره د دادخواهۍ دپاره من ډیر هلې ځلې وکړلې خو زمونږ راک چوانو ورې
پښتون صاحب تاسو خپم ورکې راکا گل شو دی موضوع کې تاسو هغه مهال د دغه ولسی جرګې غړي وای په دغه قانون چې تصویب شو
تاسو وګورئ تورمن صاحب
چې په 15مه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې کتام ډیر کسان په یاد کې دی چې 15مه دوره نسبتا شپږمه ولسمه دوره به تر تره او به اعتبار دوره و انتخابات هم پاک و کور د ټول شان با وجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحال وکیلان و چې په خپل شهید استاد رباني هم وکیلو خپل جناب سیاف صاحب هم وکیلو محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې د رهبری په قطر کې و او د دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلزی او رنجبر صاحب او یو نیم علمي صاحب دا د ټول اسم موجود وي نو طبیعي ده دوالو طرفو د دې قانون په توشي کولو کې علي قدر لوده ځکه چې په دوالو طرفو کې داسې کسان و چې هغه بشر او د جنگ نه کېدل و نو هغه کوشش تیر دا و د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون به هر ډول وي
پښتون صاحب په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه لمک سره پرې شوې ده نشته موږ سره فقط په یوې لنډ جملې سره راټولول غواړو د دې باس هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې بیرته داسې امکان لري چې پخوانی اشتباهګان یو ځل بیا تکرار شي نو څه کول پکار دي چې دغه تیر وطن ته بیا ورونه ګرځو
زما په کې ده بلې جامعې د افغانستان سره ستراتیژیک تړون او امنیتی تړونونه امضا کړی دي تقریبا اکثره د ملي جامعې په همدې اساس باید د خپل ټول تعهدات تجمنوسی افغانستان نظام په چیرو شلو کالو کې په دې سره فلاري مخته د نظام اساسات چې ټول سره حکومتو سره خلک ازار یا ناراض هغه مهمه نه ده مشته نظام مهم دی دنیا باید د نظام شاته ودرېږي او پرې انرژي شته نظام یو ځل بیا د نیوی ملسیز به سرنویش گرفتاره سی ځکه نظام د 30 میلیون انسانانو مربوط دی نه د یو شخص پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بین ملي ټولنې وظیفه دا ده چې د نیوی ملسیز سرنویش په نظر کې وساتو او پرې نږدو چې دا نظام خراب سي که څوک داخليږي حکومت ته خدای راولي خو د نظام د خرابېدو اجازه به چاته ورنه کړي
ډیر ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو زموږ د دیونی 25 دقیقې پروګرام ام دومره ل خپل درنو ملمنو هر یو ل جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او د غشان دولسي جرګې د بخاني غړي خاغلی خالد پختون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان ل مشر خاغلی لال ګل لال نه مننه کوو چې په دغه باس کې ل موږ سره ګډون وکړ
کلو مسافر.